سلامونه او ستړي مسي وخت د غرمې 12 بجې سوې د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په یو بلګړی کې مزاب عبد الحی کاکړ هر کړای کوم. د امریکا د اعلان چې خپل ټول وګړي بل افغانستان باسي د رواني غړي د سر موجوده د دې ترڅنګ د نړیوال بانک لخوا افغانستان ته د پیسو ورکولو درول په پاکستان کې د دوایانو قیمتونه زیاتېدل د شمالي وزیرستان صدګي اوسیدونکو احتجاج او په خبر پښتونخوا کې د کورونا ناروغي ډېرې دوه پاړه هم رپورټونه لرو. په افغانستان کې د سندرغاړو او هنرمندانو راتلونکي په اړه هم یو ځانګړی رپورت لرو. په فایل بل خبرونه وکړو. خبرونه شاهین پونیرې وړاندې کوي.
شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه د امریکا د بارنو چارو وزیر ویلي غواړي چې د افغانستان د امریکایي وګړو یو شمېر افغانانو د بستلو بهیر ته د اگست 23 نیټې ورآخوا هم ادامه ورکړي. وزیر اعظم عمران خان او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې پر روانو چارو خبرې کړې دي او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي چې د افغانستان پر راتلونکي حکومت کې باید دغه هیواد ټول قومونه استازیتوب ولري. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي غواړي چې د افغانستان د امریکایي وګړو او یو شمېر افغانانو د بستلو بهیر ته د اگست 23 نیټې ورآخوا هم ادامه ورکړي. نوموړي پرون په واشنگټن کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې له افغانستانه د امریکایانو او هغه افغانانو د راوستلو لپاره هڅې روانې دي چې ژوند یې د خطر سره مخ کېدای شي.
زموږ د کار لپاره ضربل اجل نشته چې کوم امریکایی غواړي چې له افغانستانه یې وباسو له ډېرو نورو افغانانو سره چې د کلونو کلونو په مخې له موږ سره کار کړی دی او غواړي چې ووزي او نشي کولی.
بلخوا د امریکا دفاع وزارت وایي چې د 10,000 نه زیات کسان چې غواړي له افغانستان څخه ووزي د کابل په هوایي ډګر کې پاتې دي او ښایي د غشمیر په راتلونکو ورځو کې نور هم پورته شي. وزیر اعظم عمران خان او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې پر روانو چارو خبرې کړې دي. د یوې سرکاري خبر پاڼې تر مخه پرون په دې ټلیفوني خبرو کې وزیر اعظم عمران خان ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د راولاړېدونکو صورتحال د هواري لپاره د ټرایکا پلس کردار له ډېره وړتیا ورکوي. د روسیې د بارنو چارو وزارت په خپل رسمي ټویټر پاڼې لیکلي چې دواړو مشرانو د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره د چارو په همغږي کولو موافقه کړې ده. په پاکستان کې د کورونا د کنټرول مرکز وایي چې وایرس په 1300 ساعتونو کې نور 1,100 کسان وجلي او 1,099 نور ناروغ کړي دي. د دمه د 3 منټې نه وروسته د کورونا څخه د مړو شو کسانو تر ټولو لوی شمېره ده. د نېشنل کمانډ اپریشن سنټر د شمېرو تر مخه د پرون ورځې پورې په پاکستان کې د کورونا 1,200 ناروغان دي چې 1,503 پکې په وینټیلیټر اچول شوي دي. د سرکاري شمېرو تر مخه په تیر یو شواروس کې وایرس په خیبر پختونخوا کې نور 1,522 کسان ځپلي او 28 وجلي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. رسنۍ خبر ورکوي چې طالبانو د کابل د نیول نو وروستو د خزانه او دفاع وزیران نوموړي دي. د افغانستان د پجواک خبري ایجنسی او الجزیره ټلویزیون د راپورونو تر مخه طالبانو ګلغا د خزانه وزیر او صدر ابراهیم د کورونو چارو نگران وزیر او د ګوانتانامو پخوانی بندي مولا عبدالقیوم ذاکر د دفاع د وزیر په توګه نوموړي دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي چې د افغانستان په راتلونکي حکومت کې باید دغه هیواد ټول قومونه استازیتوب ولري. نوموړي پرون په دوشنبه کې د پاکستان د بارنو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره په خبرو کې وویل چې دغه د هیواد لپاره تر ټولو مهمه مسله په افغانستان کې د تاجکو امنیت او دغې د حقونو خوندي کول دي. او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په پولینډ غږ کړی دی چې نیول شو 2.5 افغانانو ته بشري مرستې ورسېږي. دا کسان له تیرو 2 اونیو راهیسې د پولینډ او بلاروس په پوله نیول شوي دي او سم خوراک، پاکې اوبه، سرپنا او دوایانې ورته نه دي ورکړل شوي. د بشري حقونو لندن میشتي سازمان پرون په بیان کې ویلي داسې راپورونه یې ترلاسه کړي چې د پولینډ سرحدي ځواکونو دغه ډله بیرته بلاروس ته د اړولو پر مهال د دوی پر ضد له زوره کار اخیستې او د تشدد دړکې ورکړې دي. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مولا شاهین بنیری واوریدل. د امریکا بهرنی چارو وزیر ویلی له افغانستانه د امریکای وګړو استلو لپاره هیڅ وروستۍ نیټه نشته او د اگست 23 وروسته به هم د امریکانو د استلو لړۍ دوام ولري.
There is no deadline on our work to help any remaining American citizens.
د شمالي وزیرستان صدګي وسیدونکو په احتجاج کولو غوښتنه کړې چې حکومت دوی ته اجازه ورکړي چې خپل ځنغوزي راټول کړي. د طالبان لخوا د افغانستان تر نیولو وروسته په دې هیواد کې هنرمندان او سندرغاړي ویرېدلي او وایي چې راتلونکی معلوم نه دی.
هنرمندان ټول په دې وخته کې خپل چسه د کور سامانونه هغه خرڅ کو. هنرمندان ډیر سخت داریږي، دغه سرنوشت بالکل معلوم نه دی.
د دې درڅنګ نو ریپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسئ. په فایل کې هم د افغانستان په اړه ریپورت. د امریکا بهرنی چارو وزیر ویلي غواړي چې له افغانستان د امریکایي وګړو او یو شمیر افغانانو د ایستلو بهیر ته د اگست 1.3 نیټې وروسته هم دوام ورکړي. انټونی بلینکن پروند په واشنگټن کې یوې خبر کانفرنس ته وویل چې لا هم یو نیم مزر امریکایان په افغانستان کې سته او موافقه شوې چې امریکایان او هغه افغانان چې له امریکایانو سره همکاري کړي له افغانستانه وباسي. ښاغلی بلینکن په ورته وخت کې په کابل کې د سولې هڅو ته هیله ښکاره کړه چې نتیجه به ورکړي. تفصیل په دې رپورت کې.
د امریکا متحد ایالاتونه غواړي چې له افغانستانه د امریکایي اتباعو او یو شمېر افغانانو د ایستلو بهیر ته د اګست 1.3 ورهاخوا هم ادامه ورکړي. د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په واشنگټن کې خبري غونډې ته وویل زموږ د کار لپاره ضرب الاجل نشته چې کوم امریکایی غواړي چې له افغانستانه یې وباسو له ډېرو نورو افغانانو سره چې د کلونو کلونو په مخې له موږ سره کار کړی دی او غواړي چې ووزي او نشي کولی. دا هسې به هره ورځ د اګست له 1.3 وروسته هم ادامه پیدا کړي. بلینکن زیاته کړه چې په دې برخه کې د طالبانو موافقه هم ترلاسه کړې ده چې امریکایان او هغه افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی د اګست 1.3 وروسته له افغانستانه وباسي. د ښاغلي بلینکن په باور لا هم نږدې 1.5 زره امریکایان په افغانستان کې شته او په تیرو 12 ورځو کې 4.5 زره امریکایي اتباع له افغانستانه ایستل شوي دي. د دې جګپوري امریکایي ډیپلوماټ په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ټلیفون، ایمیل، اس ایم اس او له نورو لارو له 1500 امریکایانو سره اړیکې ټینګ کړي دي او هڅې روانې دي که چیرته دا نور زر تن هم غواړي چې له افغانستانه ووزي چې دوی غم وخوري. په افغانستان کې یو شمېر هغه امریکایان هم شته چې اصلا افغانان دي او د امریکا تابعیت لري. بل لور ته ښاغلی بلینکن په خبري غونډه کې هیله ښکاره کړه چې په کابل کې به د سولې رواني خبري نتیجه ورکړي. موږ له طالبانو سره له یوې مودې راهیسې ډیپلوماتیک تماس لرو چې کالی کېږي څو د سولې په ټپه ولاړې خبرې مخته لاړې شي. لا هم هلته د سولې خبرې او بحثونه د طالبانو او د افغانستان د پخواني حکومت د استازو ترمنځ روان دي چې واک انتقال کړي او په راتلونکي حکومت کې همه شمولیت ته پام وشي. موږ د دې هڅو ملاتړ کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې طالبانو ته خبرداری ورکړ که چیرته کړې ژمنې پر ځای نه کړې واشنگټن به له خپلو متحدانو سره په ګډه داسې فشارونه پرې راولي چې دوی منزوي شي. واشنگټن له طالبانو غواړي چې په خپل حکومت کې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه مراعت کړي او پرې نشتي چې ترهګر په افغانستان کې پناه ځای پیدا کړي. طالبانو په دې برخو کې امریکایانو ته ډاډ ورکړی دی. خو د چهارشنبې په ورځ د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو د غونډې په ترڅ کې برخوالو پر طالبانو غږ وکړ چې خپلې ژمنې په عمل کې ثابت کړي.
تاسو ریپورت اوریدلی. افغانستان په اړه یو بل ریپورت هغه دا چې له افغانستان سره د نړیوالو په سلګونو میلیونو ډالرې مرستې چې ټاکل شوې وه دا اونۍ کابل ته وسپارل سي وځنډېدې. وروسته تر دې چې د اګست په 15 او طالبان کابل ته داخل شول یو شمېر نړیوالې موسسې اندېښمنې شوي چې دا ډله به بشري حقونه تر پښو لاندې کړي او اقتصادي چارې به داسې مخته یو نه سي چې وده یې تر یوه بریده د ډاډ وړ وي. یو ځل بیا د احمد چبر ریپورټ اورو.
نړیوال بانک هم له هغو سره یو ځای شو چې د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته له افغانستان سره خپلې مرستې درولې دي. نړیوال بانک له 2002 کال را په دې خوا افغانستان ته تر 5.3 میلیارده ډیر ډالر چمتو کړي دي. د بانک سی این بی سی تلویزیون ته په ایمیل خبر ورکړی دی چې د افغانستان وضعیت ته ژوره اندېښنه لري، په ځانګړي ډول د ښځو وضعیت ته. نو دغه هیواد ته مو د پیسو پور ورکړه لاس نیولی. نړیوال بانک دا هم ویلی دی چې د افغانستان وضعیت دقیق څاري او له نړیوالې ټولنې او خپلو شریکانو سره په دوامدار ډول په مشورو دی. نړیوال بانک تیره اونۍ اقتصادي سرچینو ته د طالبانو د لاسرسي مخه هم ډپ کړه. په واشنگتن کې میشته دغه مؤسسه غواړي چې له افغانستان سره د خپلو مرستو تر پیل مخکې په کابل کې د واکمن حکومت په اړه وضاحت ترلاسه کړي چې نړیوالو منل شویو بشري حقونو ته دا حکومت څومره درناوی کوي. دا مؤسسه همداراز دې ته ګوري چې د افغانستان نوی حکومت تر یوه بریده د اقتصادي رشد د ساتلو توان لري که نه. طالبانو دغه ښار یولس ورځې مخکې ونیو او تر اوسه په پلازمینه کې اداري کارونه درېدلي دي، حتی بانکونه بند دي. د طالبانو ویان د سې شنبې په ورځ ژمنه وکړه چې له چهار شنبې به ټول بانکونه پرانیستل شي او راکړه ورکړه به پیل شي، خو دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي شوې. په بهرنیو هیوادو کې ګڼو افغانانو د افغانستان دننه خپلو خپلوانو او دوستانو ته د ویسټرن یونین بانک له لارې پیسې استولې. دې بانک هم له افغانستان سره بانکي راکړه ورکړه ځنډولې ده. ټاکل شوې وه چې روانه اونۍ د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان حکومت ته $450 میلیونه وسپاري، خو دې نړیوالې مؤسسې په کابل کې د طالبانو د واکمنېدو له امله دا مرسته وځنډوله. اروپایي ټولنې هم په افغانستان کې خپل پرمختیایي کارونه درولی دي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وین ډیرلین د سیشن بی پورس وویل په راتلونکي کې له افغانستان سره په پرمختیایي چارو کې زموږ مرستې له شرایطو سره تړلې دي، له بنسټیزو ارزښتونو سره دا مرستې غوټه شوې دي، لکه بشري حقونه، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه. ټاکل شوې وه چې اروپایي ټولنه د راتلونکو اوو کلونو په مخه له افغانستان سره $1.1 میلیارد مرستې وکړي. طالبانو ژمنه کړې ده چې بشري حقونه به د ښځو د حقونو په ګډون د اسلامي شریعت له اصولو سره سم ورکوي، خو د اروپایي ټولنې مشر وایي تر هغو له افغانستان سره مرستې نه کوو چې نوي حکومت عملي ګامونه نه وي اخیستي. بل لور ته اروپایي ټولنې روانه اونۍ اعلان وکړ چې له افغانستان سره خپلې بشري مرستې سږ کال له €50 میلیونه 200 میلیونه ته زیاتوي. اروپایي ټولنه غواړي چې په دې پیسو د افغانستان دننه او د افغانستان په ګاونډیو هیوادو کې اړمنو افغانانو سره مرستې وکړي. په ورته وخت کې په بشري برخه کې د خوړو نړیوال پروګرام پر روان ژمي کې افغانانو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او له نړیوالو یې د لږ تر لږه $200 میلیونه مرستو غوښتنه کړې ده چې تر اوسه د دې مرستو ژمنې نه دي شوې.
دا احمد شبر رپورٹ واوریدې. هم د افغانستان په اړه یو بل رپورٹ لرو. لدې وروسته به بیا په پاکستان کې د دوایانو د قیمتونو په اړه رپورٹ ترته وړاندې کوو. طالبانو هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې د تحریک طالبان پاکستان په اړه یو کمیشن جوړ کړی دی. په وروستیو کې ځینو رسنیو وویل چې افغان طالبانو د پاکستان د هغو شکایتونو د څیړلو لپاره یو درې کسیزه کمیشن جوړ کړی چې ګواکې تحریک طالبان پاکستان له افغانستان په پاکستان کې دننه ترګر بریدونه کوي. د طالبانو یو ویان سهیل شاهین د اګست په 23مه د پاکستان له یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې په افغانستان کې له میشتو ټولو بهرنیو وسلوال وغوښتل چې له هغه عبادت ووځي. بلخوا د پاکستان بهرنیو چارو وزیر د اګست پر 23مه په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته ویلي وو چې د ټي ټي پي یعنی تحریکي طالبان پاکستان یو شمېر هغه وسلوال ورته مطلوب دي چې په پاکستان کې د ترګرو فعالیتونو لپاره د افغانستان خاوره کاروي. تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
طالبانو په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د برخلیک پاړه د خپل مشر مولا حبت الله اخونزاده لخوا د درې کسیزه کمیشن جوړولو نه ناخبري څرګنده کړې ده. ځینو رسنیو د اګست په 22مه په خپلو راپورونو کې ویلي ول چې مولا حبت الله اخونزاده د اسلام آباد د هغو شکایتونو د پلټنو لپاره یو درې کسیزه کمیشن جوړ کړی چې کلادم تحریک طالبان په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو لپاره افغان خوره کاروي. مشال ریډیو په دې اړه په قطر کې د طالبانو ویان سهیل شاهین او په کابل کې ویان ذبیح الله مجاهد سره په بیا بیا رابطه وکړه، خو هغوی په دې اړه څه ونه ویل. البته د اګست په 23مه د پاکستانی جیو ټلویزیون خپرونې آج شازیب خانزاده کې سات کې د یوې پوښتنې په ځواب کې د طالبانو ویان سویل شاهین د دا ډول کومې کمیټې د جوړولو نه ناخبري وښودله او زیاته یې کړه.
موږ به هیڅ چاته دا اجازه ورنه کړو چې افغان خاوره د چا پر ضد وکاروي. دا زموږ پالیسي ده، دا څرګنده خبره ده او ما هم دا پالیسي په بیا بیا واضح کړې ده. خو ما ته د دغه درې کسیزې کمیټې په اړه معلومات نشته.
د راپورونو له مخه دغه درې کسیزه کمیشن چې طالبان ترې د ناخبرۍ څرګندونه کوي په افغانستان کې پاکستانی طالبانو ته خبرداري ورکړي چې پاکستان سره خپلې مسلې حل کړي او سره د خپل کورنیو خپل هیواد ته ستانه شي. په دې اړه که څه هم سویل شاهین د کومې وسوالې ډلې نوم یاد نه کړو، خو زیاته یې کړه
موږ غواړو څوک هم چې وي که خپل هیوادونو ته ستانه سي دا به بهتره وي، ځکه چې اوس افغانستان په یو نوي دور کې داخل شوی دی او دا د سولې، ثبات او استحکام دور دی. موږ نه غواړو چې زموږ خاوره د چا پر ضد استعمال شي. او زموږ ستونزې نور هم زیاتې سي. نو دا مهال چې څوک هم په افغانستان کې پټ دي، شبه دا وي چې دا ټول وسوال خپلو خپلو هېوادونو ته ستانه سي.
کله چې د اګست میاشتې په پیل کې طالبانو د افغانستان یو شمېر ولایتونه ونیول او د کابل داخلي لارو ته ورسېد، نو وسلوال وی د ولایتي زندانونو تر څنګ د کابل پولیس شرخي زندان هم مات کړو. د افغان ولسمشر اشرف غنی ادارې په بیا بیا ویلي ول چې دغو زندانونو کې د پاکستانی طالبانو تر څنګ د یو شمېر نړیوالو وسلوالو ډلو سره تعلق لرونکي خطرناک وسلوال زنداني ول. د دغو زندانونو نه په خوشي کړل شو وسلوالو کې د پاکستانی طالبانو یو مشر مولوي فقیر محمد هم په یو شمېر ټولنیز پاڼو خپرو شو ویډیوګانو او انځورونو کې راښکاره شو. جیو ټلویزیون سره په خبرو کې د طالبانو ویان ومنل چې د دغو زندانونو نه د پاکستانی طالبانو ترڅنګ ګڼ شمېر وسلوال تښتېدلي دي. خدای ونه ویل چې دا مهال دغه وسلوال چرته دي. د اګست په 22مه د امریکا غک په یو راپور کې د ناپیژندل شو سرچینو په حواله ویل شوی ول چې د ملا حبت الله په هدایاتو جوړ کړ شوی درې کسیزه کمیشن د پاکستانی طالبانو د هغوی د کورنیو پاکستان ته د ستنېدو خبره د پاکستانی حکومت لخوا د ممکنه عامې معافۍ په بدل کې کړې ده. د پاکستان د اطلاعاتو، داخله، دفاع او خارجه چارو وفاقي وزیرانو سره مشال لیلو د حکومت د دریز معلومولو لپاره په بیا بیا رابطه وکړه خو بریالي نشو. البته د اگست په 23مه چې کلا په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي نه د دغه ممکنه معافی او طالبانو ته په افغانستان کې د ټي ټي پی سره د تړاو لرونکو مطلوبه وسلوالو د حواله شوي فهرست په اړه پوښتنه وشوه، نو قریشي وویل چې موږ تمه لرو چې ټي ټي پی به خپل فعالیتونه بند کړي او د طالبانو مشرتابه به خپل خوره د هیڅ چا پر ضد ترهګریز فعالیتونو ته پرېنږدي.
منګتاده ټي ټي پی ډیر وسلوال مطلوب دي. څوک چې په پاکستان کې په ترهګریز کړنو کې ملوث دي، چا چې بې ګنا اولس په نخښه کړي وو، او د دا ډول کړنو مخنیوي او خلکو ختمولو لپاره موږ له هڅې کول پکار دي.
کردم تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله دا مهال د ملګرو ملتونو او امریکا د ترهګرو ډلو په فهرست کې اچولې ده. پاکستان دا وکوي چې د ټي ټي پی او یو شمېر نورو وسلوالو ډلو لخوا پلان شو بریدونو کې تر اویاو زرو نه زیات پولیسي وګړي وجلې شوي او په اربونو ډالرو مالي زیان شوی. د روان کال د جولای په میاشت کې د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوي ول چې د ټي ټي پی تر څنګ د یو شمېر پاکستاني وسلوالو ډلو سره تعلق لرونکي سو شپږ زره روزل شوي وسلوال په افغانستان کې موجود دي او د افغان حکومت پر ضد د طالبانو سره یو ځای جنگيږي. د جولای په 26مه د پاکستانی طالبانو مشر نورولی محسود امریکایي ټلویزیون سی ان ان سره په یو مرکه کې طالبانو ته په افغان خوره نیولو مبارکي ویلې وه.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
د پاکستان مرکزی حکومت یو ځل بیا د دواینو په نرخونو کې د زیاتوالي منځوري ورکړي. خو د دواینو کارخانو کارکونکي او عوام ولسوایي په تیرو درو کلونو کې د داروګانو نرخونه تر دوه چنده هم زیات شوي دي چې خلک یې د روغتیا د ستونزو سره سره د مالي ستونزو سره مخامخ کړي. په عین حال کې د پاکستان پارلمان کې د اپوزیشن ځینو غړو هم د دواینو د بیې لوړېدو له کبله په حکومتي پالیسیو نیوکې کړي. نور حال له پېښوره د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
د پاکستان مرکزی حکومت د ځینې دوایانو نرخونه د سیوا کولو منظوري ورکړه ده. دا پریکړه د اگست په 23مه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د مرکزی کابینې غونډه کې وشوه. د دوایانو کاروباریان وایي چې تیر خوشا دوه کال راسي د هغې دوایانو نرخونه تر 200% سیوا شوې دي، کوم چې د غټو ناروغو او په ایمرجنسي ناروغو کې ډېر زیاتې لګي. خیبر پښتونخوا کې د دارو روزګار کونکو د صوبایي اتحادیې یو مشر ارشد مومن مشال لیډو ته د دغه دوایانو د نرخونو حق لباندوای
تقریبا 200 پرسنل ریټونه ګران شوی دی. 140 ملی ګرام چې دا په معده کې کار کوي د دې زوړ قیمت چې 280 روپے نوې قیمت چې کم دی 400 روپے دی. ډایجیسټک پی چې دا په دردونو کې کار کوي د دې زوړ قیمت 980 روپے او اوس قیمت چې کم دی د 1500 دی. د دې یو انجکشن ملاویږي کیلشیم چې دا غي زوړ قیمت 300 او نوې قیمت اوس 200 دی. د زړه چې کم دی ویانی سینڈرال 10 ملی گرام بل انجیسید اده جب اعلان دیک دی مریضا اغا بالکل دی وقت که دا مارکیت نا دا ریٹ پا وجه بانده غیبی شوی دی
دا پیخور حیات آباد اسیدون که شارحیم الدین وای چی هسی هم هر یوسیز دیر گران شوی دی ولی دوایانی خود هر کور او دا هر تن ضرورت او دا زین خلقو مجبوری وی نو دا دی گرانی سرا عام اولس دیر بد اغیز بند شوی دی
دا حکمت چی کلنا مراغلی دی هر میاش او هر افتا دو پس چه دا ریتون بدلی نو دو ای ریتون زمون دا وست نبار خبره دا او بل دا چی مون دا پا آدر دی پا کورونو که او نور داستی غریب چکم کورانایی پا دخ که مریضان دی شوگر اغا دا کینسر اغا نور داستی زنون رو بیمارونه خو چکم دا دوائی دی او داستی دوائی چی اغا انسان جوان بشکوی دا خو لی اوڑا غواری لیا او با ندی چی مطلب و انسان وی ججازه با گزارو که نبیس کم با پزان با سخت تیره کرما
سید شهرزا باچا وای چی سه دوائین داستی دی چی دی او دا دا کوروالی دا دیر وقت نا تلل استعمال وی وای تیر خوشا دو دریو کالو که نرخونه دیر زیاد پا برخطلی دی
زار دوستم لکه من دیر کور تر آغلی زبر دخبر خبر آفتو ما چه دوایان انتحایی گرانی شوی دیو بلکر زمون خود واس نو دیدی لکه کمی دوایان چه برنن ندوک علمخ که ریگولر دوایان لکه کم چه زمون گا بومر که ست سال و اون ست سال چه ده چه اومری آغا شان لکه ده خزم هم ده من گا چه کم آغا ریگولر دوایان ورو آغا با تر مرگ خرو نا آبا چه ما پا دری دری نیم زر روپه وده نا آغا دوست تقریباً پا شپاره سه پا اول زر روپه ده میاش که وده من گا خو قسم پا خده چه دیر زیاد تنگی و خاص کرو دوی خو سره پر خود
ولی دا پاکستان د اطلاعات او مرکزی وزیر فواد چودری د اگست په 23مه د مرکزی کابینه غونډه ورستو خبری کانفرنس ته ویل چې نرخونه ځکه سیوا شوی دي چې ځینې دوایان د ډالر نرخ سره تړلې دي مسله دا وی چې که تاسو ډیرو دوایانو نرخونه تر ډیرې مودې یو شان ایښې وي او ډالر ګرانېدو سره هغه مواد کم نه چې دغه داروګان تیارېږي ګران شي نو پر ځای د دې چې دغه دویانې په بلیک یا په پټه مارکیټ کې په لوړه بیه خرڅېږي نو د تیرو دو کالو کې هم په دې وجه موږ د ځینې دوایانو نرخونه مخکې وروستو کړي دي چې که یو دوایي په پټه یا په بلیک په 1500 روپۍ خرڅېږي چې خپل سرکاري نرخ یې 1500 روپۍ دی نو ښه نه ده چې هغه په خوشه 1500 یا 1600 روپۍ مارکیټ کې خلکو ته په اسانه میلو شي دا دوایانو کاروبار کوونکي وایي چې یوازې خیبر پښتونخوا کې تر 8000 رجسٹرډ د دوایانو روزګار کوونکي دي او هر دکان کې اوسطن خوشا و کسان روزګار کوي خو د تیرو څو کلونو راهیسې مسلسل د دوایانو نرخونه زیاتېدو له وجې د دې روزګار سره تړلې د لکونو خلکو روزګار ډېر اغېزمن شوی دی نو باید حکومت د دارو نرخونو ته استحکام ورکړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
او سمز شمالی وزیرستان ته د شمالی وزیرستان ځای اوسیدونکو د صدګۍ اوسیدونکو تیر ورځ د میرامشاه پریس کلب مخې ته د خپل غوښتنو پاکې احتجاجي مظاهره کړې دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې اجازه ورکړي چې لاړ سي او خپل ځنغوزي وشکوي دوی ګیله مندي چې د تیرو شپږو کلونو راهیسې د خپلو فصلونو څخه ګټه نه ده اخیستې بلخوا د سیمې انتظامي چارو کې وایي د دوی د ستونزو هوارولو لپاره هڅې کوي او ډېر ژر به دوی ته د خپلو فصلونو سنبالولو اجازه ورکړي عمر وزیر په دې اړه رپورټ لري
د شمالي وزیرستان د داخل زوی سیدګي اوسیدونکي تیره ورځ میرامشاه پریس کلب مخې ته د ډول پسپې ته جمع شوي ول او احتجاج یې وکړ وایي چې یوازې د زوی سیدګي اوسیدونکي حکومت خپل سیمه ته د ځنغوزو شوکولو ته نه پرېږدي زیاتوي چې زوی سیدګي په زرو کورونو مشتمله سیمه ده د دتاخیلو زوی سیدګي یو مشر ملک ګلباد خان وایي چې د سو کالونو راهیسې ځنغوزي ځمکه ته تویږي نورو ته انټري اجازه وشي خو د زوی سیدګي اوسیدونکي له خپلو ځنغوزو محرومه دي
ژام کول دا چې مشته انټری نشي شارج کول مې دا غون زر کرا صدګای چې مختص مر شوی دا خاص کر دې زوی دا په دغه مېرم شابه ته پندېږي دا خل غریب دا جرنل ته ورغلی کرنل ته ورغلی ډی سی ته ورغلی پېښور ته تللی د مجبورۍ نه خپل حقوق ته مجبوري چې دا مې غوړي
د زوی سیدګي او بلمشر شاکیم خان وای چې زر کورونا دی چې د سیمې بهر دی په افغانستان او ډیری په باکاخیل کیمپ کې دی خپل ځنغوزو راوړلو اجازه ورته نه کیږي
دا غو ته منی غیت چاچ کی مر درمی دادے میش دے کول دے خلق غریبی دے امداد تے طاقت شاید چے میش قبیلے پ وسی دی و وسی زنتا بولتا باور اسی دا گا دے نن دے پر ٹول کو مینا تا دے خپل گیتے این جے وسی لور سی گیتے وسی گا چے کیم دے دوی سی دی خلق دا کوم دا دا دے خپل گیتا اجازت میش دا پہاڑ لے خاص خصوصی سی
کلامو چے پدی اڑا د شمالی وزیرستان انتظامیہ سره تماس ونی وو نو دا انتظامیہ چارواکو وو وایل چلا احتجاج کون کو سره خبرې شوه ورته د انټری کولو لارې جوړاوی مرستیال کمشنر شاهد علی خان هم مشال ریډیو ته وویل چې چونکه د دوی سیمه لا کلیر شوه نه دی امنیت ستونزې دي خو هڅه کړي چې ورته سلارې جوړا کړي شمالی وزیرستان شاوال او د تاخیل په غرونو کې په زیات شمیر کې زنغوزی کیږي چې دغه سیمه له 2014 کال راهسه بندي خو هر کال حکومت د غوسیمو ته د مخصوصو ورځو لپاره خلکو ته اجازه وکړي او خپل زنغوزی را شو کولو پس یې دوی د بنو آزاد منډی ته راوړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د خیبر قومي او سیاسي مشرانو ویلي چې انتظامی چارواکي د سټیزن فیډبیک سیشن بنوم د ولس د رائے اخیستلو لپاره غونډه پیل کړې دي، خو دوی ورڅخه مطمئن نه دي. ځای اوسیدونکو وایي چې په دې غونډه کې خپلې ستونزې په ګوته کړي، خو د هواري لپاره د انتظامی لخوا څه اقدامات نه کیږي. پر خو د سیمې ډیپټي کمشنر وایي دا لړۍ هم ځکه پیل کړي چې د خلکو ستونزې هواري سي. دا یادونه ورده چې په خیبر کې په 13 موده کې د فوجي عملیاتو ترګرو بریدون لکبله د تعلیم او روغتیا ډانچې ته ډیر زیان رسیدلی دی. د فرحات شنواری ریپورت.
په خیبر ضلع کې انتظامی چارواکو د سټیزن فیډبیک سیشن په نوم د ولس د رائے اخیستلو لپاره غونډې پیل کړې. په دې غونډو کې ډیپټي کمشنر د ولس نه د هغوی د ستونزو د هواري په هکله تپوسونه کوي او دوی ورته خپلې غوښتنې وړاندې کوي. په خیبر ضلع کې یو قومي مشر سید کبیر پردای مشال ریډیو ته وایي چې د ډیپټي کمشنر لخوا چې کومې ولسي غونډې رابلل کیږي په هغې کې دوی ورته ستونزې په ګوته کړي، خو هواري لپاره یې څوک عملي ګامونه نه پورته کوي.
کولی کچیری هم برای نام دي، تر اوسه پورې هیڅ کاروایی پی نه ده شوې. اوجه دا چې دلته یو عام بنیادی چې کوم مسایل دي هغه نه حل کیږي، چې په هغه کې د تیرا د متاثرینو واپسیو مونږ تیرا ته نه پرېږدي. هلته سروے هم بند ده، دوی وایي چې غل به سروے کوو بیا به تاسو پرېږدیو. د شناختی کارډونو چا بلاک تی په غوي مسلې نه حل کیږي.
یو سیاسي فعال معروف اپریدی وایي چې د خیبر انتظامی چارواکو نمو په یو شمېر غونډو کې په بیا بیا دا غوښتنه کړې چې د جګړو او بدامنۍ نه متاثره شوي باډه تحصیل کې د خلکو ستونزې هوارې کړل شي، خو تر اوسه د بنیادی سهولتونو نه محروم دي.
ته خو د صفای اوبو خبر کوې، د باډه د ډوګر اسپیټال اپریشن تھیټر کې سره ایسی نه وو، ایئر کنڈیشن مطلب نہ ہو، نو مطلب اس آگا کی بھی آگا جنریٹر یہ چھو کم وہ آ ہوم خراب ہوا، نو اس چھ دے وہ آپریشن تھیٹر کی ایئر کنڈیشن نہیں بھی وہ باہر 40-45 ڈگری سینٹی گریڈ بھی، نو آگا بے سا آپریشن ہوشی وہ سب علاج ہوشی. پتا 30 سال کے دمر ظلم دے دغیا لو کے دے خلق و سرا خاص طور دے قبائل و سرا نو شوای چې دا کم اوس روان دی.
د خیبر ډیپټي کمشنر ارشد منصور په یو رالیګلی پیغام کې ویلي چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دو سره یو پخوانی نظام لمنځه لاړ او اوس د نوې ځلې نظام عملی کېدو او پرمختیايي کارونه ترسره کولو کې به وخت لګي. دوی ویل چې په خیبر ضلع او په خاصه توګه باډه کې به د بیا بحالۍ کارونه سرته رسوي. نوموړي زیاته کړه چې سټیزن فیډبیک سیشن په نوم د ولس اخیستو لپاره غونډې ډېرې مهمې دي او ښې نتیجې ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAAL
RADIO
اوسم دولستمی بجی کې دون کې دی شاهین بنری بعد خبرونه لنډی سواروي.
سرمشه د دې وخت په خبرونه د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي غواړي چې افغانستان د امریکایي وګړو یو شمېر افغانانو د وستلو بهیر ته د اګست 1 نیټې ورخوا هم ادامه ورکړي. نوموړي پرون په واشنگټن کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې افغانستان د امریکایانو او افغانانو د وستلو لپاره هڅې روانې دي چې ژوند د خطر سره مخ کېدی شي. وزیر اعظم عمران خان او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې پروانو چارو خبرې کړې دي. د یو سرکاري خبر پاڼې تر مخه پرون په دې ټلیفوني خبرو کې وزیر اعظم عمران خان ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د راولړېدونکو صورتحال د هواري لپاره د ټرایکا پلس کردار ته ډېره وړتیا ورکوي. د روسیې د بارنو چارو وزارت هم په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې دواړو مشرانو د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره د چارو په همغږي کولو موافقه وکړه. په پاکستان کې د کرونا د کنټرول مرکز وایي چې وایرس په 1300 ساعتونو کې نور 1100 کسان وژلي او 1099 نورې ناروغه کړي دي. د سرکاري شمیرو تر مخه په 1300 کې وایرس په خیبر پختونخوا کې 28 کسان وژلي دي. رسنۍ خبر ورکوي چې طالبانو د کابل د نیولو وروسته د خزانه او دفاع وزیران نومولي دي. د افغانستان د پجواک خبري ایجنسی او جزیره ټلویزیون د خبرونو تر مخه طالبانو ګلغا د خزانه وزیر صدر ابراهیم د کورونو چارو نگران وزیر او د ګوانتنامو پخوانی بندي مولا عبدالقیوم ذاکر د دفاع د وزیر په توګه نومولي دي. د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان ویلي دي چې د افغانستان پر راتلونکي حکومت کې باید دغه هیواد ټول قانونه استازیتوب ولري. نوموړي پرون په دوشنبه کې د پاکستان د بارنو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره خبرې کولې او د بخښنې نړیوال سازمان په پولینډ غږ کړی دی چې نیول شوو 2 افغانانو ته بشري مرستې ورسي. دا کسان له 2 اونیو راهیسې د پولینډ او بیلاروس په پوله نیول شوي دي.
دا خبرونه لنډیز مله شاهین بنری واوریدل. اوس هم یو بل ریپورت ترازو چې د افغانستان په اړه دی او لدی ورسته به بیا دا ګورو چې په خیبر پښتونخوا کې د کرونا وایرس ناروغانو شمیر په زیاتېدو دی. د ریپورت به ورسته راسو. اول زو افغانستان ته د نړۍ او سترو صنعتي هیوادونو مشرانو د افغانستان په اړه په خپل پرونی غونډه آنلاین غونډه کې ونه توانېدل چې د امریکا ولسمشر کانی کړي چې له افغانستان د امریکا ځواکونو د ایستلو نیټه وځنډوي. تر دې غونډې وروسته په خبر سوي یوه ګډه اعلامیه کې ویسوي دا مهال لومړیتوب له افغانستان د G7 هیوادونو د وګړو ترڅنګ د هغو افغانانو ایستل دي چې په 2020 کې له دې هیوادونو سره همکاري کړې ده. د اګست پر 3 بیا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویلي ول چې د دې ښار د هوایي ډګر پر لورې د افغانانو ته تګ مخه نیولې ده. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادو یا جی وا اکثر مشان شک لري چې د اګست 3 به په لسګونو زره امریکایان او اروپایان د نورو هیوادو یو شمېر اتباع او هغه افغانان له افغانستان وباسي چې ژوند یې په خطر کې دی. د جی وو تر آنلاین بیړنۍ غونډې وروسته د سیشن بیپورس د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو په ګډه اعلامیه کې وویل چې لومړی ټوب له افغانستانه د خپلو هیوادو خلکو او د هغو افغانانو ایستلو ته ورکوي چې په 2020 کې له دوی سره مرسته کړې ده. په دې اعلامیه کې دا نه دی ویل شوی که بهرني ځواکونه نه وي دوی به څرنګه په خوندي توګه له افغانستانه ایستل کیږي. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل وویل د امریکا متحده ایالاتونه دلته مشي په غاړه لري او له متحده ایالاتونو پرته موږ نور هیوادونه نشو کولای چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې د اګست له 1 وروسته به خپل ځواکونه په افغانستان کې نه پرېږدي. اسوشیټډ پرس اژانس څرګندوي چې د دوشنبه پورز د امریکا د مرکزي استخباراتو CIA رئیس ویلیام برنز په کابل کې د طالبانو له مهم مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل او د دې خبرو پر مهال طالبانو ټینګار وکړ چې د اګست له 1 وروسته د کابل په هوایي ډګر کې د امریکایانو حضور نه منو. دې نیټې ته لا نږدې اونۍ پاتې ده خود طالبان ویان سبیح الله مجاهد پرون په کابل کې خبری غونډې ته وویل چې د هوایي ډګر په لورې د افغانانو د تګ مخه نیولې ده.
د هوایي ډګر په لور باندې کوم لار د خلک سي هغه لار تړل شوې ده. افغانان نه پرېښودل کېږي چې هغه لار نه لاړ سي. بهرني اتباع کولی شي لاړ سي میدان ته، خو داخلي اتباع نه سي کولی شي لاړ سي. اسلامي مرد هڅه کوي چې هغه بیروبار کم کی او هغه ټولو خلکو ته میدان کې جمع دي. هغه ټول ته یو ځل بیا هم د تاسې د لارې نه اطمینان ورکوو چې راسي خپلو کورونو ته خپل آرام ژوند ته راوګرځي. هیڅ ډول خطر چاته متوجه نه ده او موږ بشپړ اطمینان او ډاډ ورکوو.
طالبانو ویلي دي چې دوی بشري حقونو ته درناوی کوي. خود جیوه هیوادو مشانو په خپل پرونی غونډه کې وویل چې دوی په افغانستان کې د واکمنو عملونو ته ګوري، د دوی ویناوو ته نه ګوري. نړیوالو ټولنې طالبانو ته خبرداری ورکړی دی چې د خپلې تیرې واکمنۍ په څیر د سخت اسلامي اصول نه پلي کوي. طالبان له 1996 تر 2000 لومړي کال پورې واکمنان وو چې بیا یې حکومت د امریکا په مشرۍ د پوځي عملیاتو پر مهال نسکور شو.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 شپېته او 15255 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې ترڅنګ د دې ښار انتظامی چارواکي وایي په صوبا او ځانګړې توګه پېښور کې کرونا ناروغي زیاته سوي او د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي. دوی البته زیاتوي چې د صوبې زیاتره وګړو لا هم له کرونا وایرس د حفاظت واکسین نه دی لګولي، چې دا کار د دوی په خبره د کرونا ناروغي د لیا زیاتېدو سبب کېدای سي. بلخوا ډاکټران او عام ولس وایي حکومت باید د کرونا واکسینونو په اړه د عامه پوهاوي کمپاینونه وچلوي. په خیبر پښتونخوا کې په کرونا د اخته کسانو ټول شمیر نږدې 1,05,000 ته رسېدلی، چې ورڅخه 4,919 ناروغان مړه سوي هم دي. دا شمېرې پرونی وي. نور تفصیل د اسرار عالم مومند په ریپورت کې اورو.
د خبر پختونخوا صحت څانګې مشر ډاکټر محمد نیاز د 30 اگست په سهار مشالې دوته ویل چې دا خو په خبر کې د کورونا مثبتو کیسونو شر 14.3% ته لوړ شوې، کوم چې دا وخت په ټول پاکستان کې تر ټولو لوړه کچه ده. بلکې د پېښور ضلع انتظامیه یو وار بیا خبرداری جاری کړې چې د هغو خلکو د موبایل فون سیم کارډونه به بندوي چا چې د 1.3 اگست پورې د کورونا واکسین ونه لګول. د پېښور مرستیال کمشنر خالد محمود په 30 اگست مشالې دوته وویل چې په دې لړ کې یې د موبایل کمپنیو له چارواکو سره رابطې پیل کړې. نوموړی وایي دا ګام یې ځکه پورته کړ چې له دې پرته ورسره بله لار نه وه. دا وایي له 13 ورځو راهیسې د صحت کارکوونکو ډلې کور په کور ګرځي او خلکو ته د کورونا واکسین لګوي او دغه راز نور ګامونه هم اخلي، خو یاد ناروغي لا پسې زیاتېږي ځکه چې خلک واکسین نه لګوي.
ټیمونه جوړ کړی دي، ټول NHW رول هیلت سټاف او فیل کې هر پټواري کې دینو په اجرو کې خلک را جمع کی دي. ورته کې موبایل ټیم زموږه تقریبا 28 تن کار کې په خبر کې د دې نه راو کې سنټر کې ویکسینیشن جاری ده، په MPIs کې زموږه ویکسینیشن جاری ده.
د خبر پختونخوا صحت څانګې مشر ډاکټر محمد نیاز وایي په خبر پختونخوا کې په 23 اگست کورونا وایرس 2 کسان مړه کړي او 503 وهلي دي. د په خبره له کووېډ 19 ناروغۍ 6 کسان په پېښور، 5 په ابتآباد، 4 په سوات او 2 په مردان، مانسیرا او ډیر اسمل خان او 1 په بنو کې مړه شوي دي. د خبر پختونخوا صحت څانګې مشر وایي په دې صوبه کې د کورونا زیاتېدو وجه دا ده چې دلته کې ځینې خلک ماسکونه نه اچوي، له یو بل سماجي فاصله نه ساتي او کورونا واکسین نه لګوي. ډاکټر محمد نیاز وایي کېدای شي په صوبه کې د کورونا د مخنیوي په هدف نور سخت ګامونه هم واخیستل شي. نوموړی وایي خلک له کورونا د ځان ساتنې په هدایاتو عمل نه کوي، نو کېدای شي چې موږ د خلکو پر تګ راتګ او سیلګرۍ محدودیتونه ولګوو. د جزوي ټولبند اراده هم لرو، خلک واکسین ته نه راځي. باوجود دې چې موږ څه باندې 800 د کورونا واکسینو مرکزونه جوړ کړي دي. د خبر پختونخوا صحت څانګې مشر وایي د کورونا واکسین لګول ډیر ضروری دی ځکه چې له دې سره د انسان دفاعي نظام فعالیږي او په بدن کې د یادې ناروغۍ ضد انټي باډیز جوړیږي. دا وایي هدف یې په خیبر پختونخوا کې هغه 1.9 کروڑ کسانو ته کورونا واکسین لګول دي چې عمرونه یې له 18 کلو زیات دي. دا وایي 70 لک خلکو ته کورونا واکسین لګول شوي او هیچ چا ته یې بدني تاوان نه دی رسولی، خو د دې باوجود ځینې خلک واکسین نه لګوي. د ده په خبره دا ځکه چې په ټولنیزو رسنیو کې د واکسینو پر ضد پروپاګنډا شوې، که څه هم دا وایي چې د دې پروپاګنډې د مخنیوي او کورونا په اړه خلکو کې د پوهاوي لپاره په ټولنیزو مرکزي رسنیو کې کمپاینونه چلوي، خو د خیبر پختونخوا د ځوانو ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر امیر تاج د دې سره اتفاق نه کوي. نوموړي په 3 اگست مشال ډیو ته وویل سیاحت څانګې ته په کار وه چې پر وخت یې په خلکو کې د کورونا په اړه پوهاوی پیدا کړی وي او خلک یې د واکسینو په ګټه پوهه کړی وي.
زمنګ مشران په دې خبره کې ناکام شو چې هغوی یو پراپر میسج نه ورکړي د اسټوډنټ حوالے سره، د ویکسینیشن حوالے سره، او نور ډپارټمنټ په پراپر اعتماد کې والی سیاسي خلک اور ما نور تعلیم یافته میډیا مرګري.
د پیښور اوسیدونکي اسد خان په 3 اگست مشال ډیو ته وویل چې له سکولونو پرته په نورو ځایونو کې څوک د کورونا مخنیوي په تدابیرو سم عمل نه کوي. دا وایي د پیښور په ځینو کلیوالو سیمو کې کور په کور د واکسینو لګولو حکومتي کمپاین روان دی، خو د دوی په سیمو کې لا نشته. اسد وایي ډیری خلک له کورونا واکسینو انکاري دي او د حکومت دا ګام ښه دی چې د موبایل سیمونو په بندولو سره پر دغه خلکو زور راوړي چې واکسین ولګوي.
دا کام خو ډېر زبردست دی. حکومت ته پکار دی چې دا کور په کور لاړ شي او خلک مطمئن دي په دې شي لپاره چې هغه ویکسینیشن وکړي.
د خبر پختونخوا سیاحت څانګې مشر وایي په دې صوبه کې یوازې په 3 اگست 240 نوي د کورونا مریضان په اسپیتالونو کې داخل کړل شوي دي. دا وایي له 200 اوس یوازې 340 وینټیلیټرز دي چې لا هم نه دي استعمال شوي. د په خبره د کورونا ناروغان لپاره په مختص کړل شوو کټونو کې په 46% کې مریضان دي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اوسم یو بل رپورٹ ترازو دا چې د پاکستان کې د اولمپک اسوسیشن یو خبری غونډه کړې ده او د رپورٹ به ورس ترازو اول به بلکې د رپورٹ په ځای به یو بل رپورٹ ترازو لغ راسي چې طالبانو د کابل واک ترلاسه کړی داسې اندېښنې پیدا شوي چې ګنې دوی به په افغانستان د نوې مکلونو د واکمنۍ په سیر په دې واد کې عربیا پر موسیقي مکمل بندیز ولګوي. همدا لامل دی چې په کابل کې د موسیقي د زده کړې ملي مرکز تړل شوی دی. د دې مرکز جوړونکي ډاکټر احمد سرمستوای د دوی د درنیم سو زده کوونکو ترڅنګ د هر یو افغان سندرغاړي او موسیقار ژوند دا مهال په خطر کې دی. ځینې شنونکي د موسیقي په شمول ټول ښکلي هنرونه د ټولنې د بقا او پرمختګ لپاره مهم بولي او پر طالبانو ژغ کوي چې نه یوازې د هنري چارو مخه ډب نه کړي بلکې د هغو د ساتنې او روزنې لپاره اقدامات وکړي. په دې موضوع د هارون باچا د ځانګړي رپورټ اورو.
افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ ځوانو زده کوونکو هنرمندانو دا او یو شمېر نورې نغمې 13 مارچ میاشت په یو آنلاین کنسرت کې وغږولې، خو هغه مرکز اوس پر افغانستان د طالبانو کنټرول وجه تړل شوی. د دې ترڅنګ د افغانستان موسیقاران او د دولتي راډیو ټلویزیون چارواکي هم اندېښمن دي چې ښایي طالبان یې موسیقۍ او د نورو ښکلو هنرونو خپراوي ته پرېنږدي. طالبان لا د موسیقۍ او نورو هنرونو په اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی، خو په کابل کې د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټګر ډاکټر احمد سرمس د اگست پر 2 له آسترالیا مشال ریډیو ته وویل کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره سم یې خپل مرکز وتاړه. د ده په خبره د طالبانو د واکمنۍ پخوانی دور او هغه چلند چې طالبان یې دا مهال د کابل او ولایتي مرکزونو په لارو کوڅو کې د عامو خلکو پر وړاندې کوي تپکتو دې تمه نه کوي چې افغانانو ته به د موسیقۍ د غږولو ان د هغې د اورېدو اجازه هم وي.
We remember that the previous time of the Taliban, it was a time that a cultural genocide took place against cultural heritage of Afghanistan.
ډاکټر سرمستوای زمونږ په یاد دی چې طالبانو په خپلې پخوانی حکومتي دوره کې د افغانستان د کلتوري اساسې په بشپړ توګه د لمنځه وړلو پالیسي خپل کړې وه. دا غي تجربې په بنیاد او اوسنی حالت ته په کتو چې د طالبانو جنگیالیو د کابل او نورو ولایتونو په لارو کوڅو کې له عامو خلکو سره کم رقم چلند راخسته مونږ ویلې شو چې طالبان به دا ځل هم په افغانستان کې د موسیقۍ مخه ډب کوي. ما وار له مخه په کابل کې د طالبانو په لاس د هنرمندانو د زورونو رپورټونه ترلاسه کړي. موږ له همدې امله په کابل کې خپل روزنیز مرکز تړلی دی او فکر نه کوو چې په نږدې راتلونکي کې به بیرته پرانستی شو. هو یوازې په هغه صورت کې به بیرته خلاص کړو چې د زده کوونکو مو د امنیت ساتنې ډاډ راکړل شي. طالبان له 1906 زیږدیز کال څخه تر 2001 زیږدیز پورې پر افغانستان واکمن ول او هغه مهال پر موسیقۍ، فلم، تھیټر، ډرامو او نور ښکلي هنرونو بندیز لګولی و. خو په 2001 زیږدیز کال کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل کړه او هلته نوې حکومت جوړ کړ نو پر هنرونو بندیزونه لرې شول. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ په 2010 زیږدیز کال کې جوړ شوی و. د ډاکټر احمد سرمست په خبره په هغه مرکز کې د موسیقۍ زده کوونکو شمیر د مهال 350 دی چې درېمه برخه یې جنکۍ دي. د نوموړي په وینا د دوی له روزنیز مرکز فارغ یو شمیر ځوانان توانېدلي چې خپلې زده کړې د امریکا او اروپا د موسیقۍ په معتبرو کالجونو کې پرمخ یوسي. د ډاکټر سرمست او د انسټیټیوټ د شاګردانو ترڅنګ هر هغه افغان سندرغاړی او یا همساز غږونکی چې مشال رډیو سره په تیرو 3 ورځو کې خبرې کړي په ویرا او افغانستان د وتلو په هڅه کې دی. دوی څخه اکثر وی نه غوښتل چې د دې رپورټ لپاره له مشال رادیو سره خبرو ته حاضر شي. البته یو کابل میشتي رباب غږونکی د اگست پر 20 د نوم نخول په شرط مشال رادیو ته ویل چې دی او ملګری هنرمندان یې د سختې ویرې په حالت کې دي. د هیلو خودا چې د طالبانو په مشرۍ د کابل نوې جوړیدونکې حکومت به د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو اړوند خپل تګلاره ژر اعلان کړي.
هنرمندان ټول په دې وخت کې هغه خپل چسه د کور سامانونو هغه خرڅ کو ځکه چې همدغه هنر دغه حامد وو دغه وس نه رسیږي چې نور څه کاروبار شروع کی چرته بل مملکت ته روانگی وو کی هنرمندان ډیر سخت داریږي او ډیر سخت په مشکلاتو کې دي. دغه سرنوشت بالکل معلوم نه دی کې دا خلق مجاهد دس یو روشنی واچي چې آیا دا خلق بسک کی سبنه کی چې معلوم شي چې هغه د خپل ژوند تصمیم ونیسي.
د افغانستان د ملي رادیو او ټلویزیون یو چارواکي د اگست پر 6 د نوم نخول په شرط مشال لیډو ته وویل د دې ادارې لپاره د طالبانو نوی مشر د ټلویزیون کارمندانو ته په یو غیر رسمي لیدنه کې ویلي چې نور به موسیقي نه خپروي. خدا غي ادارې یو بل پخوانی چارواکي چې نه غوښتل نوم خپور شي د اگست پر 2 مشال لیډو ته وویل چې طالبانو د موسیقي خپرولو او یا هم نه خپرولو په اړه لا هم رسمن څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې فعال او شخصي ټلویزیون چینلونو خپلې خپرونې جاری ساتلې چې بهرنۍ او کورنۍ ډرامو او هم موسیقۍ ته پکې ځای ورکول کیږي. بلخوا په جلال آباد کې د ختیځو ولایتونو د هنرمندانو په استازیتوب یو موسیقار چې دی هم د خپل نوم او غږ خپرولو ته حاضر نه شو د اگست پر 20 مشال لیډو ته وویل چې دوی په ټولنه کې 400 او 100 راجستر غړي لري او د موسیقۍ کولو یا نه کولو په اړه د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د نوي مشر پریکړې ته انتظار باسي. نوموړي زیاته کړه په خواه هم له موسیقۍ سره د غیر اخلاقي شعرونو ویلو او سندرو ته د نڅا ویډیوګانو په څیر کارونو مخالفت کړي او دا چې له طالبانو هیله لري چې د اصلې پښتو او افغاني موسیقۍ له غږولو به یې منع نه کړي. موږ د دې لپاره چې د نومیالیو کابل میشته دري ژبو نرینه او هم ښځینه سندرغاړو چې په وروستیو کې له هېواده بهر وتلي د افغانستان د نو تحولاتو په اړه نظرونه معلوم کړو ورته مو د هغوی پر واټس اپ او فیسبوک اکاونټونو پیغامونه پرېښول خو ځواب یې رانه کړ. البته په پیښور کې نومیالی سندرغاړی شکیل ناز د اگست پر 21مه مشال ریډیو ته وویل طالبان باید د نړۍ په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د موسیقۍ او فلم برخو کارونو ته په کتو په افغانستان کې د هنر مخه ډب نه کړي.
زه تاسو ته د سعودي عرب مثال درکم، همداسې ډېر اسلامي ملکونه دي چې په هغې کې فلم هم شته، ډرامې شته، شاعري شته، موسیقي شته. پکار دي هنرمندانو باندې ظلم، جبر او وحشت ونه کړی شي. اسې هم د پښتني خاورې هنرمندان جنګونو ځپلي دي، انتها پسندي ځپلي دي، بیا دغه کرونا چې راغله دی ډېر زیات وځپل. نو خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د امن طرف ته خبره لاړه شي او باید د هنرمند سر او هنر هم په امن وي.
نومیالی افغان شاعر، لیکوال او شنونکی عبدالغفور لیوال چې د اشرف غنی په حکومت کې اول د وزیر او وروسته د سفیر په توګه دندې ترسره کړي، وایي هغه ټولنه چې هنر ته پکې ارزښت نه ورکول کیږي مړه ټولنه وي. د نوموړي په خبره د حکومت له اساسي ذمواریو یوه د خپلو هنرونو ساتنه او پالنه ده.
ټول هنرونه په ټولنه کې خپل ځانګړی اهمیت لري. اساسا هنر یو ضرورت دی، یعنی دا په ضرورتونو کې راځي. هنرمندان د یوې ټولنې عاطفي وګړي دي، بې ضرره وګړي دي، په سیاسي پرېکړو کې هیڅ ډول دخل نه لري او دوی د ساتنې وړ افراد دي. په همدا اوسنیو شرایطو کې زما په نظر د ټولو افرادو ژوند په ځانګړې توګه د آسیب پذیرو انسانانو او له هغې ډلې څخه د هنرمندانو او د هنري تأسیساتو او بنسټونو د ساتنې او محافظت لپاره باید اقدام وشي.
په افغانستان کې د موسیقۍ او نورو زیبا هنرونو د راتلونکي په اړه مو په قطر او هم په کابل کې د طالبانو له ویندویانو سره رابطې وکړې او پر واتس اپ ورته پیغامونه واستول، خو د هغوی د دریځ په معلومولو بریالي نه شو. البته د دې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد د اګست پر 18مه په کابل کې په خپل لومړني رسمي پریس کانفرنس کې وویل چې رسنیو ته به اجازه وي چې د اسلامي اصولو په رڼا کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد سرمست له مشال ریډیو سره په خبرو کې له طالبانو غوښتل چې د ښځو او ماشومانو د حقونو ترڅنګ د افغانانو کلتوري حقونو ته هم درناوی وکړي. د زیات کړه طالبان باید دا خبره درک کړي چې د یو قوم د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اړینه ده چې د هغه کلتور ژوندی او د پرمختګ پر لور رهي وي.
پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری شېدي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دي تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجې ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوس هم د لوبو پاړی یو ریپورت لرو. لاغه وروسته به بیا د وزیرستان د وزیرستانیانو د میلمستیا پاړی یو ځانګړی ریپورت. د پاکستان اولمپیک اسوسیشن عہدیدارانو د وفاقي حکومت او پاکستان سپورټس بورډ لخوا د پاکستان د اولمپیک اسوسیشن د مشر عارف حسن څخه د استعفا ورکولو په غوښتنه نیوکه کړې دي. دوی تیر ورځ په پېښور کې د پاکستان اولمپیک اسوسیشن مرستیال مشر سید عاقل شاه ویلي چې حکومت دې په اولمپیک لوبو کې د پاکستانی لوبغاړو د ناکامۍ ذمہواري په هغه نه اچوي او حکومت دې د لوبغاړو لپاره سهولتونه برابر کړي او د لوبو د معیار ښه کولو لپاره دې نور ګامونه پورته کړي. د پېښور غلام غوث رپورټ لري.
په پېښور کې د خبری کانفرنس پر مهال د پاکستان اولمپیک اسوسیشن مرستیال مشر سید عاقل شاه مشال ریډیو ته وویل چې په زیاده دی چې وفاقي حکومت د اولمپیک اسوسیشن په چارو کې لاسوهنه وکړي، په کار د حکومت د لوبو او لوبغاړو د پرمختګ لپاره مختص شوی بجټ په وخت ولګوي.
دا خو یو اټونومس باډی ده، ډایرکټ آی او سی سره افیلیٹڈ دا پاکستان حکومت نے پیسے ہم نے اخلی نہ سوک تنخواہ اخلی نہ تاسو اگت وچ استعفی ورکے او ریزن دا پیش کی چ اولمپک کے میڈل ملاو نہ شو میڈل اولمپک ٹول دنیا کے اولمپک چ دے اگ اولمپک نظم باندے کار کئی اولمپک تے تیاری کئی نہ سلور کالم مخ کے بہ تیاری کئی اگ باندے کروڑا روپے لگی پلیئر سارا چ دے نو فیسلٹی نشتا پلیئر سارا اکوپمنٹ نشتا پلیئر سارا فورن کوچ نشتا
روان کال پ ٹوکیو اولمپکس کی دا پاکستان دا لوبغاڑو لخوا دا میڈلونو دا نہ گٹلو او پ دو لوبو کی دا پاکستانی لوبغاڑو پ پنزم نمبر دا راتللو رستو دا اگست پ دیارلسم نیٹا دا وزیر اعظم عمران خان صلاحکار شہباز گل دا نورو حکومتی چارواکو سره پ اسلام آباد کی پ خبری کانفرنس کی ویلی وو چې دا وزیر اعظم سره دا سلام مشورې رستو دوی د پاکستان اولمپک ایسوسیشن د مشر لیفټیننټ جنرال ریټایرډ عارف حسن نه غوښتنه کوي چې هغه د خپل عہدې نه استعفا ورکړي. مونږ غواړو چې عارف حسن دی د صدارت د عہدې نه استعفا ورکړي. دې نه علاوه به حکومت په ایسوسیشن کې اصلاحات راولي چې د لوبو په میدانونو کې د پاکستان عزت بیا بحال شي. یاد دیوی چې د 1992 نه راپدی خو پاکستان په نړیوالو اولمپک سیالیو کې یو میډل هم نه دی ترلاسه کړی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
میلمه پالنه د پښتنو په خوانی دود ګڼل کېږي. وزیرستانیان هم د نورو پښتنو په څیر د دود ته ژمن دي، خو په دې کې یو ځانګړی انداز لري. وزیرستانیان د میلمه تر درناوي او ملمستیا وروسته هغه تر خپلې سیمې بدرګه کوي او بیا ورسره خدای پاماني کوي. نجیب الله لوخیل د وزیرستانانو د میلمه پالنې دود ته کتنه کړې.
په وزیرستان کې نه یوازې پښتانه له خپلې سرپنا او جونګړې مخکې د میلمه لپاره د حجرې بندوبست کوي، بلکې تر هغه په میلمه پالنه کې وي چې بیرته میلمه خپلې امنی سیمې ته ستون کړي او یا یې تر کوره ورسوي. په وزیرستان کې که یو چاته له کنډو پورې میلمه ورځي، قربانۍ لیدو ته خپل د چم او ګاونډ نږدې دوستان هم وربولي. وزیرستاني قومي مخور عبدالله نور مشال راډیو ته وویل په دوی کې د لرې او نږدې سیمو د میلمنو پالنه توپیر کوي.
ولما ته کتل شي، یو ولما د لرې ځي وي، یو د نږدې ځي وي، یو د کنډو ولما وي. کنډو میږ وته بیایي لکه ایسکیز د خسنا یا د منګاله نه روشي، پسخ حق لري، زنه د سرګ لري، زنه د غړی د بریج لري، زنه د ګاډلی ګاډلای مش سکړه کې سګ بیلی سګ ګاډلای بیلی، دغه زنه کوکینه د ډبال په خوی مصر زړې مش دایو ته جوړای په غړی کې بیا ګاډلای په مستقه وړوي. خدا ول ما سه مکر روسی چې کیما پر ازل سره راوونو، هغه پر سګ باد خبره و ته وکړه د مود پر ډیر بد نومیدو.
د حق مزار بنو د وزیرستان د مای زر مدخل او سپینګری وای هر څوک دا کوخخ کوي چې ملمه خوخه او په عزت رخصت شي.
ول ما چریسی سم ټیګما دې ذاته ورکی چا د پسو وخت اپ سال لوي چې د سرګ وی واته سرګ ولوي چې کونډي ماړي وی واته ستال بار جوړ کې فغې دې مستو وغا تر و پیتی کې د انګه ساس کې پام دې چې ما دوه وی ذاتی سی ما سارو سی یم ستو پار سی پاپر میر دغه ز پر خوري کې چې څه پر میش تا کا تر کې بیا غ بدیرو خولي بدرنګیرو خولي فلو یذری دی فلو د انګه سا زاینا دی د بستر نه ونتا د کاټه د پلانګې پر دې چې خوري نو سپدګی سواخ کې دا د انګه سا د پر د قطر برکت هر څا ډېر سامان دینار وړي بي.
قومی مشر حبیب خان مدخیل وای چې د خوستوالو او وزیروالو میلمه پالنه یو ډول ده. للی رسی مراغلو میلمنو ته ډیر تیاری کیږي.
د خوست خلق د وزیرستان خلق یو رسم ده، یو رواز ده، یو پښته ده.
قومی مشر ملک حاکمین وای د لپاره چې میلمه خپه او پتنګ نشي، نو قربې په کور کلی او خپل ځمکو او جایدادونو ګرځوي.
دا علاقه مسته چې کلول مارو شي بیا میږي شروي لکه یی سړی جایدات وی چې ویني دا مې نوای کېر جوړ کړای دی، یمه دادې ول مانه دامه ترز یای دامه غاده او پدغزی کی دایمو جای دات تای کنه ای یا غریم نوی چکر غرینه ته په وای پاکه نشتر وی سرپون وی منزی وی زنغیزی وی د زنو څنغوزی ندی په دامن کې میزی و شروی چې دای میزن جای دات تای غری نه دی دا داس داس میشتا پای دی روکه پدا کوي وشروی او داس خپل پر دیتا ای بی سی کو دے شر سره دوی چا چاته ور سی دلو دلو در سره کو ملګرای مې رو پنا رس خطای در کو بیا په بزور کې په وټلینا کې په چش کې سپ وکو کنه دی غره دی میر دی جنگل خلک دا دی بیا وټل تا بلته نه پر دی د خپل وجرا کې زی در کوي کرا شمازه دوری در کوي او یوا جاده سره سیل کوي چې مپن کیږي کټوله د وخت ته بیا بیا زون د سره سوي تو مشکلات و جی تر سوي
په وزیرستانوي کې دا دود همشته چې د کلی یو قوم ملمنو ته بیا ډیر په شاندار ډول په یولو یو قومي جمع یا حجره کې ملمستیاوي جوړوي او کملمانه قوم ته ډیر محبوبي او یا قوم ته صادقانه څه کړی وي نو په پښتني دود وزیروال پټ کې هم ورپسره وي
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.